په پیښور کې د ماخام 15 بجې شو. ریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له ملیه امیرزاده اوري.
السلام علیکم ته ټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر سوکېتا نوماند کړی دی. افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایي ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي او روسه ترکیه غتورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد په شام کې د رژیم مخالفینو نسلی صفایا کوي. تفصیل: د پاکستان حکومت وای وزیر اعظم نواز شریف ته مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی سوکېتا نوماند کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2011 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نېشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. دوی ویل د دې لامل دا و چې هیڅ ګوند په بلوچستان کې غوس اکثریت نه ترلاسه کړي. رشید زیاته کړه چې اوس ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دندې موده پای ته رسیدلې، نو ځکه وزیر اعظم ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزارت سوکېتا نوماند کړي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپل دندې استعفا ورکړي. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي دي چې له ولس مشر اشرف غني سره د تګلارې په سر اختلافات له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغه یو ورځ وروسته مخه ته راغلي چې په خپل فیسبوک پاڼه د ولس مشر غني پاکستان ته په دوره تنقید کړو. غني د دسمبر په 9 د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په یو سیمهیز کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللی و. نبیل چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په مرسته تورنوي د دسمبر پر 9 د نواز شریف هغه بیان هم اعتراض خودلې چې نوموړي ویلیو د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په عین حال کې د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابی د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلې دي. د افغانستان حکومت صلاح شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره غډې خبرې غونډې ته کړې دي. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل
Peace and reconciliation process was one of
the دوی پر کوم سره چې بحثو شو پاغي کې یوم د سولې او روغې جوړې پروسه وا. په دې کې د سیمټولو هیوادونو په ځنګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي خودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. مونږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زر پیل شي او د سولې لپاره کېدونکې د حساب رنگ راوړي. صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او لا غرو سبب په دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل په افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی دی. د پېښور ضلع ناظم وایي چې 13 ورځ ضلع سملی د پېښور لپاره د 300 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب اسیم وویل
دا بجټ پرون منظور شوی دی او د کې 20% بیسې چې دی د ایجوکیشن لپاره دی، 20% چې دی روډز لپاره دی، 10% هیلث لپاره دی، 5% ویمن ډیولپمنٹ لپاره دی او 5% یوت او دغه 2% چې دی اګریکلچر لپاره دی، 20% ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دی.
هر بابا سم زیاته کړی چې دا بجټ به د روان کال د جون تر میاشتې کارولی شي، خو د په خبره دا ترقیاتي بجټ که پوره نه استعمال شي نو خزانه ته به واپس کیږي نه، بلکې د نوي کال له بجټ سره به شامل کړل شي. نن د شوکدر په مونډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده. د سیمه د خواجه وستانی د پولیسو مورر امین جان نن مشال ریډیو ته ویل اول اویا افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسیدل. دی وایي چې نیول شوي نور کسان پریښودل شو، خو دغه 15 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی. دغه 15 کسان به واپس افغانستان ته لیږدول کیږي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په وژل شو کې 8 دیرش ملکی وګړي، لس افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. بیان وایي په وژل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي او زیاتوي په لسګونه کسان په غنښته کې ژوبل شو چې د 43 ساتنه زیات دوام وکړ. وزارت وایي په جګړه کې 11 وسله والو وژل شوي دي. په نښته کې د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځایي نقصان نه دی رسیدلی. بی پولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ پینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی چې 5,00,000 کسانو پرې دستخطې کړي. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر هسپتال د امریکا د هوایي برید پاړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګری ملتونه سباله په جنیوا کې د شام د بوران د واري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي سټیفن دی مستوره پرون وکړه. د روس بارنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس بارنو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاروف چې راتلونکي ولې په ماسکو کې سره ګوري په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. ماسکو د ترکیه هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د غوی نسلي صفایه کوي. د روس بارنو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف انون ویل چې دغه تورونه بے بنیاد دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو تیر ورځ پر روس تورو لګو چې د شام په شمالي برخه کې نسلي صفایه کوي. داوتوغلو ویل ماسکو د لټاکیه سیمې نه ځایي ترکمان او سنی مسلمانان وستل غواړي چې دغه په خبره له رژیم سره ښه تعلقات نه لري. نوموړي ویل روس ته هر څه د روسي پوځ د مفاد داتو د حفاظت لپاره کوي. د ماسکو او انکرې ترمنځ تعلقات لا غیر وروسته خراب شوي کله چې د ترکی ځواکونو یو روسي پوځي الوتکه په دې تور راغورځول چې د ترکی د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې وه. د تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال ریاض موسی خیل اورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپې اتیا پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.55 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې او یا پیسې او 1.14 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې او یا پیسې او په 20 روپې 50 اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 40 پیسې او په 30 روپې 55 پیسې. یو افغانې په یو روپې 60 پیسې او یو روپې 63 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نومان کړی دی. په دغه معلومات درکو چې اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله ښودلې چې د هیواد یې د روغ جوړې په پروسه کې به پاکستان ریښتونی همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسیږو.
پنه حال کې د پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځيړي کوخه کولو هوټ کار کړی دی. د وامین استل ګوند یو مشر بیا وایي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خندونه یو خواته کړي.
چې کوم مسلې دي دا به په میز حل کیږي، خو دا سه پالیسیانې دی پاکستان کې چې دا لارې ادرولې د امن په لړۍ یاد دي خبرو پر.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقوقو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
په کارداري شکایت مو یې دي چې د بشري حقوقو لپاره دي د دوی اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو رازو بلنې موضوع ته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نوماند کړی دی. دغه خبرې پخله لږه شیبه وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړ. په دغه معلومات اخلو د کوټې نه سره خپل خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور تاسو سره معلومات ترې په دغه اړه
مننه بادشاہ صاحب. دا چې دا چې شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې نواب ثناء الله زهري او همدغسې چې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبې بلوچستان صدر دی صوبایي صدر او هر سره نورو مرکزی مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په مری معاهده باندې چې د یو لسم مې تر ټولو ټاکنو وروسته په مری کې سیوا د درې واړو حکومتي ګوندونو ترمنځ چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامې ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او نېشنل ګوند د ډاکټر ملک بلوچ حکومتي ګوند وو، په دې باندې به عمل کیږي. دوی اوس وایي او لکه تاسو چې ویل چې پرویز رشید هم د دې پخلای وکړه او دغه سیدلته چې په صوبه کې د بلوچستان د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغوی هم د دې مشال اډو ته تایید وکړ چې هو پدا پریکړه وسوه، دا فیصله وسوه. کته هم دا لکه ما چې ویل دوه نیم کاله مخکې دا پریکړه دا معاهده سی ولا خو په دې باندې عمل درآمد لږ ځکه وزن دی چې یو خو میاں نواز شریف له پاکستان څخه بهر وو په 14 دسمبر باندې چې کله دغه دوه نیم کاله پر اسوه او بل ځین داسې ریپورټونه هم ورکول کېده چې په خپل په پاکستان مسلم لیگ نون کې د هغوی مرکزي مشران چې هغوی د نواب ثناء الله زهري په حق نه دي او غواړي چې ډاکټر عبدالملک بلوچ همدا دوه نیم کاله هم پسې پراکي او ورسره استبلیشمنت هم وایي چې هغه هم د نواب ثناء الله زهري په حق نه دي او ډاکټر عبدالملک بلوچ په پاتې دوه نیم کاله به هم هغوی ته ورکړي. خو دغه نن چې کومه فیصله شوې ده د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د هغه لمخه به نواب ثناء الله زهره په درې یا څلور ورځې کې په کوټه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کوي او دلته کوم ځا خبر ورکړو چې د دې کوم نور اتحادیان دي لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند هغوی وار لمخه له مشال راډیو سره دلته خبرو کې د هغوی صوبایي مشرانو او مرکزي مشرانو بیا بیا ویلي و چې دوی د نواز شریف هرې پریکړې ته هرې فیصلې ته غاړه ایښي. دوی ورسره په مری معاهده باندې خپل په خپل عمل درآمد کوي او هغه څه چې میاں نواز شریف یې کوي دوی به ورته حاضر وي. نو تر اوسه پورې ګواکې چې مخکې هم دوی ویل چې دوی به په دې باندې هوکه کوي او هرکلی به کوي د هرې فیصلې، نو نن هم داسې ښکاري چې پخپله ډاکټر عبدالملک بلوچ بلکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران به هم ورسره همدا پریکړه مني او داسې ویل کېږي دلته چې درې څلور ورځې کې به د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهره چې د تعلق یې د پاکستان مسلم لیگ نن سره دی یا د دغه د صوبې صدر دی هغه به د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کړي.
صحیح شو. ډیره مننه کور ودا
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر زر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لرې پرته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. له اسلام آباد دریاز مساخیل رپورټ اورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پورز مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شو چې پکې د ترهګری او نشې ایستوکو د کاچاک د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقی، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګری مخې ته ولاړ دی او کغواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسی، نو دې د پاره باندې نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سولې د پاکستان ته پاکستان کې سولې او امنیت دی او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیمه د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیمه ووریدل او امیدوار یو چې په راتلونکي ورځو کې په سولې پروسې کې بدوی راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه ورسېګو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوی امکان دی ډېر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
پیس اند ریکنسلیشن پروسس واز ون اف د مین ائټم
په نن نه غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و. په کوم چې خبرې وشوې او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ وویني.
خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زنه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګري د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوه کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګري خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زمونږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغه سلسله پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ تر خبرو پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پښتانه دا چې د طالبانو په بیلابیلو ډلو وویشل کېدا به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپل منځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونې تګلارې غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي، دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپل منځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسله والا ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دي ګټه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او هند حکومتونو پر دې صلاح شوي چې ترهګرۍ مخنیوي، کشمیر او د اوبو مسلې په ګډون پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کړي. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه وزیر په اسلام آباد کې شوې په بیګانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقه ورباندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مندي، د اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کمی سملې د پخواني ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دوه ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغه لوی
چې کوم مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو اساس حل جوړ نشو او دا دوه ملکونه په دې خبرې وای دي چې ہندوستان سره دا مسلې په میز حل کیږي. خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې کوم دا لارې او درولې د امن په لای یاد دي خبرو پات. نو ما په خیال مونږ ته پاره او د خلکو لپاره دا یو ښه جستر چې د انډیا فورن منیسټر هم راغله او دا مو وی چې سار کانفرنس لبا پرایم منیسټر هم راځي. نو پاکستان خپل سولوشن نه هم راوته چې هاوس اف ایشیا کانفرنس د ټول کنسرن ملکونه راغله او ګډون وکړي.
همداراز د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو پخوانی سېنټر سید اقبال اوې سیاسي مشروالي بغواړي تعلقات خشي، خو د دوانو ملکونو پوزي مشروالي داسې نه غواړي.
امید لرم چې انټي ټیریریزم ایشوز وو شي، خو کشمیر او سکریک او سیاچین پرکا چې دوه طرفو ته ډیفنس فورسز دا نه غواړي چې دا تعلقات داسې نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا بستا سو دا ټریننګ آرمی چین او د دې ضرورت پاتې نشي.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سېنټر حافظ حمد الله نو کړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی، نو دوی
اوس په مخ باندې دا کتل کیږي چې آیا دا مذاکرات په تر کومه حده پورې کامیاب کیږي. دا د دواړو ملکونو بل خصوص د هندستان پر ویا پورې تړلې ده. خو دې کې اوس هم چې موږ د هندستان میډیا وګورو هغه زور پر دې کوي چې باید پاکستان انتقواد او تغیر مخ ونیسي. پاکستان ګرنټي غواړي د کشمیر موقف د دواړو سخت دی. دا ځکه په یو ملاقات باندې دا نتیجه نشي ورکولای.
د ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنځ د کوټلې مذاکراتو لړۍ د کال 1999 نه شروع شوې وه، کله چې په کال 1999 کې د دوانو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړی و. خو د بده مرغه د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو او په 2008 کې د ممبئی پیښې په وجه دا بیخي ختم شو. د دې وروستو د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلې مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروستو یو وار بیا دا عمل ولاړو د کوم په بهاله چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقوقو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د غوډه تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوازنامې لاسلیک کړي، خودي خو د عملی کولو لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. د اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه لمانځل کیږي، سخت کالی موضوع ده زموږ حقوقونه زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي، راځئ چې د بنیادي ازادیانو او د انساني حقوقو د حفاظت عهد وکړو. د ذکر ده دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقوقو نړیوالې معاهدې د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه د لړکی وای چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډیر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو معاهدونه بې خبره دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څنګه زیاتوي چې د نړۍ ځینې برخو کې د کرکې تکرارونو کې زیاتوالی، د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالي، د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزي نه ظاهریږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دی. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج د انتها خوښي دي. د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی، خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري.
بچوں کے حقوق ہیں.
د بشری حقوقو په خلاف ورزي کې د خصو حیثیت، د ماشومان حقوقونه، مزدورانو او د اقلیتونو حقوقونه او اغي سره سلوک په زور د خلکو غیبول او د بلوچستان علاوه مو خیبر پښتونخوا او سن کې هم دا ګورو، نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي. دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده، خو عمل پر نه کیږي. نوموړی وویل همدغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نه شو. د دې په وینا یوه بله د افسوس وړ خبره دا ده چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی و او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی و. د بشري حقوقو یو بل کارپوه اسیم ملک وایي چې حکومت د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي، خو هغه هغسې فعال نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي.
خبره دار شي تش د سخت چې پندې دا کافی عمل نه دی. دغه په پکار دار شي دا بین المللي معاهده چې کوم د بشري حقوقو د پاره دی، دغه اطلاق هم شي او د خلکو له فواید هم ورسي. نو دا د حکومت یو زموري جوړي چې خلک دغه خبر کې چې دغه حقوق سړي او اغه حقوق دې پر حاصل دې پر شکملار دې علا رغوي ته.
د ذکر ده د پاکستان د بشری حقوقو وزارت سیکرټر د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشری حقوقو سره د حال خکولو په وزارت کې د بشری حقوقو څنګه بحالی کړی دي او د بشری حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت داري ضرورت دی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته وغونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ. د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان د په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دې ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
دا ملګرو ملتونو دا پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
کوم آی ڈی پی د بیزا شوی خلک دی بیکوره شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي. خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدي نه کی خو کار کله هر څو پورې دلته کې ناشتي. نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بیځایه شوی بیکوره شوی خلک دي چې هلته کې یو متصب کی دي چې دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه چې کوم کمپونمنټ میسټری دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته هم پوره پوره جمهوری حق ورکړی شي او د مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې د قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او د دې لپاره د دوی په خوخه دي د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ د اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ جمهوری رائے دا ده. ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه ما نه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماخام 15 بجې کېدونکې دي. د ملیحې امیرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکۍ ته نومان کړي. د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته وویل مسلم لیگ نون نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2013 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نیشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړي. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې لولس مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافاتو له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په خپل فیسبوک پاڼه د ولس مشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړی و. د ولس مشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی. د افغانستان حکومت صلاح شوې چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړنومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج سی سره غړي خبرې غونډې ته کړې دي. د پېښور ضلع ناظم وایي چې تېره ورځ ضلعي اسمبلی د پېښور لپاره د 300 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې په وژل شو کې 8 ملکی وګړي، لس افغان سرتېري او 2 پولیس والا شامل دي. میپولي ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته یو پاسلیک وړاندې کړی. روس، امریکا او ملګري ملتونه سواله په جنیوا کې د شام د بحران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وکړه. او مسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي.
نن خبرونه د ملیحې امیرزاده نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري شان په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بهارتیا جنتا پارټي حکومت راتلو نه پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلونکې د هندوستان لومبۍ خارجه وزیره ده. ورسپاڼه لیکي اگر چې هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي، نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی کوم چې د تیرو څو اونو نه ځنډېدلی دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداریه مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوې ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کوم چې د اولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راغستي. بل په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حمله د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال لوسپانې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حمله موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې اړه د امریکایي سنټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینې ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک کړی، او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل کچیر شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولای شي تعرضی هلیکوپټر او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت موږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلی ځواکونو په ارتباط موږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسانی هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ایتلاف د سلویخو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږسوا یوش
اردن قربانه ونې په تاجکستان کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودل کیږي. د ګیس نلی کې دغه منصوبې تر مخه بل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، د ملیحې امیرزاده رپورت پرې ورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار عاشق آباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستور کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پہلا فلو ہم جی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018
میں تمدا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دادا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دسخط شوی ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو لامل لزند سره مخامخ شو. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمه اوسنو حالاتو ته په کتلو سره اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي
دې چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغه سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالت وي چې افغانستان کې حالت خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران لیو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لارے ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا گو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ د شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چھے ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹولو پروژو لمجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہ ہیواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کل شی.
بلخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کی دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلی کڑے دا چلا کراچی تر لاہور با دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا لہ پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دغا حیوات تا فنڈو نور کوی.
دا مشال ریڈیو دا
د پېښور د ضلعي حکومت اسمبلی په یاد خار کې د ترقیاتي کارونو لپاره د 813 ملیونه روپیو بودیجه منظور کړې ده. زموږ همکار مجید بابر د پېښور له ضلعي ناظم ارباب عاصم سره په دغه اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه پیسې به په کومو کارونو لګول کېږي.
دا بجٹ پرون منظور شوی دی کی 20% بیسی چی دیا دا ایجوکیشن دا پارا دی 20% چی دیا روڈز دا پارا دی 10% ہیلتھ دا پارا دی 5% ویمن ڈیولپمنٹ دا پارا دی اور 5% یوتھ اور 2% چی دیا ایگریکلچر دا پارا دی اور دی باقی چی دیا نو رکارن دا پارا دی 20% چی دیا اگر ڈرنکنگ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن دا پارا دی.
نو دغی ٹول دا پارا چی کمی دا پیسے مختص شوی دی نو آیا دا دی پارا باندی تاسو پروجیکٹونا یا پلانونا برابر کری دی کوس بجوڑا وی؟
دا خو بجٹ منظور شو اس بده پر موږ پی سی 1 یا پروجیکټ برابر وکنه.
دا پلانونه به تاسو ته دا یونین کونسل درکې که تاسو د خپلو ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي.
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلان نه راکړي ټول سی 1 باغې راک.
بدر باب سے اسمبلی کې یا پوزیشن لیډر دی سید ظاهر هغه دا داوا کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو لور کل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
نو دا خو موږ ټول سره ناس ته شردای په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړل او دې کې بدی ثابت شي ټول په خپل شیر ملاوی.
دغه کارونو د پاره آیا کم د شروع او د ختمېدو کوم نیټه ټاکل شوی ده چې را دا پلانونه وکړه پوره تاسو ته درکې او کله په تاسو کار شروع کوي؟
به دا سب جون نمخ کې موږ رول ان شاء الله ایگزیکیوټ کوو کنه او اوس اوس په ډیپارټمنټ نس کې بل بدی خپل سکیمونه ور کوي دا انجینیر په تر پی سی ونه جوړي او بس ایگزیکیوشن به شروع کیږي.
نو دا 800 ملیون روپیا به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي؟
اه ان شاء الله.
نو دومره لږ وخت کې تاسو د دومره کارونه کولای شي؟
او دا هولګی دی نو مخکې به ختمو ان شاء الله او بل خدای اکاونټ 4 نان لپسبل ان وی کنه.
نو دا لکه بل کال تا وړې دی
او دیم چې موږ پرې دونه ان شاء الله دا به ختمو او زر به خرته به ثابتو چې دا پیسې موږ پر لګي.
د کی یو غټه خبره تاسو د سکول د وبو کا د پیښور د وبو بار کې نړیوالو ادارو دار پورونه ورکړي دي چې دا د سکول قابل نه دي او د کی ډیر ځاتې جراسم دي. نو په دې اړه باندې تاسو کوم خاص پروګرام لرئ؟
دا ټول پیسې موږ لپاره دي کنه غو کې نن صبح حکومت هم ډیسټریبیوټ روان دي کنه ټاون 1 ایریا چې کومه ده هغه کې ایم ایس پی لګیا دي میونسپل سروسز پروګرام تقریبا 9 ارب روپے د هغه بجټ دی. هغه ټول د سینیټیشن باندې واټر سپلای باندې کار کوي.
بل دا چې کوم سکولونه په دې دلدل کې یا په سیلابونو کې یا په ترهګرا کې وران شوی نو دا غي باره کې تاسو د سکولونو انتخاب کړی دی؟
هغه صبح حکومت نه غوډه سبجیکټ ته باغی کوي.
او د سړکونو باره کې نو تاسو نوې سړکونه جوړوي که موجوده سړکونه بخه کوي؟
نوې جوړول شو موجوده بخه کولی شو.
ارباب صاحب په پېښور کې دا د انکروچمنټ ډیره غټه مسله ده. پېښور کې زیات بازارونه او زیاتی کوسی زیاتی لارې لکه نوتیا شو ډب غره شو یا رامداس شو یا خار بازارونه دا ډیر کنجستډ دی او خلکو ډیر سرکاري ځمکې نیولې دي لارو تراوتی دي. د دې باره کې کوم تاسو پلان لرئ؟
تاسو غتلې چې پد میاشتې اورې زبردست کمپین چلی دی انکریشمنت باره کې او اوس باره کې چې کوم ریهابلیټیشن نو هغه شروع کیږي دوباره نو بیا چا هغه جو ګرین انکریشمنت کړي وی کنه نو مخکې جوړ کې ان شاء الله زم پلان.
د پېښور له ضلعي ناظم سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خبر اجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي دي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر د ختم او قبایلی سیمو د خبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا ځینې قبایلی مشران د فاټا لپاره د بیلې صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي. په دغه اړه اورو د سیمینار د خپل خبريال فرهاد شینواری دا رپورټ.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چکبیلی ولسته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټه خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی زور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په عیني طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم وروسته نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شی دویم د ترکی په عمل سره چکم د سو یس راشی بجلو ټک شی بلدیاتی الیکشن او شی نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم د زند لپاره هم کنسرزی کولې شی لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پدای کې ډیر زیات خوشاله وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسی قسم له بادشاه وي نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ور چاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے څرګند کړل.
دا د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سی هغه غواړو فیسلټی غواړو او مغه سی څه غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور ده او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اردوونکو د بلوچستان په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین ډاکټران وایي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دغه ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه له کوټه د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی د چهارشنبه په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثر شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي.
اب تک 49 پاکستان سے
تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزن ناروغۍ څخه 9 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثر شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په حق زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثر کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثر شوي او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 15 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پېښور په یوه شخصي هوټل کې پرون د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې د ماحولیاتي بدلون په اړه د عامه پوهاوي په هدف د یوې غونډې تابعیا کړې وه. په غونډه کې وویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچ د پالیسیو تر څنګ عام ولس هم باید خپل کردار ولوبوي. د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي لوجې د ټولي نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سنتي ګریډا سیواوالي راغله دي چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدل دي.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو د په صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. کدا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، نه دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي، دوی دی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس یا نوی یا بنشی دایت بڑی رگرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجه د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زرات دا کلائمیٹ چینج یا وته ماحولیاتی تبدیلی چوی د ټول نغټ امپیکټ چې کم دی په دې زرات باندې برازي. نو دې کې د مختلف فصلونو چې موږ کرو د دې خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زمګه تقریبا اکثر خلک هم دام وي چې زمګه 70% چې کم کسان دي هغه کلو کې پاتې کیږي او هغه بنیاد چې د زرات د نو دا چې خراب شي نو ټول نغټ اثر خدا به پروزي.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسور ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون لوجه نږدې هر فصل زیانمن کیږي. خدا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړم زیات شي سیلۍ هم زیات شي فصل وګرځيږي په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي او د اغې نه اول د بیمارو د وجنه بیا د فصل د غورځېدو د وجنه بیا په د اغې په لو کې د مشکلاتو د وجنه او بیا د اغې د تریشر وغیرہ د وجنه په اغې کې ډېر زیات نقصان
د سینسدانو په وینا په هر لچیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سنتیګریډ سیوا کیږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې بعد نړۍ په تودوخه کې 50 ډیګري سنتیګریډا بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانې خبرونې د پای شیبو تر اغلی او د ملیحي امیرزاده نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ثناء الله زاری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکۍ ته نومان کړي. د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2014 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نېشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا ورکړي. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې له مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافاتو له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلې چې په خپل فیسبوک پاڼه یې د ولسمشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړی و. د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړنومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې هوندې ته کړي دي. د پېښور ضلع ناظم وایي چې تېره ورځ ضلع اسمبلۍ د پېښور لپاره د 318 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسلوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي چې په وژل شو کې 8 دیش ملکي وګړي، 10 افغان سرتېري او 2 پولیس والا شامل دي. میپلي ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې غوښتنلیک وړاندې کړې چې 5,50,000 کسانو پرې دستخط کړي دي. روس، امریکا او ملګري ملتونه سبا په جنیوا کې د شام د باران د اواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور پرون وکړه. او ماسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایی کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. د روس بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفانو وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولای شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. او اوس ما هارون بچا، ملیح امیرزاده او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.